más amor.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. شنبه ده، د بریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږویشتمه. د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. په کابل کې په لسګونو ښوونکو، زده کوونکو او د ښځو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپرې شوي ښکاري چې ګڼو ښځو چې د ښوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدی په مظاهره کې برخه اخیستې وه. د غونجونو د ښوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته یې د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندی تیره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات پسخه کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې بنسټګری رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله. هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته یې د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمان وسپارله. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. د اوکراین د څارنوالي دفتر نن د ټلګرام په یوه پیغام کې ویلي له دې جملې څلور شپېته ماشومان په کیف او پنځوس نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا یو سلو نه نوي نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. پام کې ده، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایدن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل ښولې.
دیونۍ کې له یو میلیون زیاتې افغاني نجونې چمتو شوې وې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خو دوی په وروستیو شېبو کې ناهیلې شوې.
طالبانو تر تېرې سه شنبې ژمنه کړې وه چې ښوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي وي،
مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمت کې هم دروغ ویلي.
د طالبانو حکومت وایي د روانو اقتصادي ستونزو د حل لپاره دي په هیواد کې دننه زراعتي محصولات او حاصلات زیات سي. د هموري چې غزنی ته د حواله تولیدو سره زیات سیلانیان ورځي.
بس د ملګرو سره ولاړو ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو زلته ناشي بس بیګم باندې کړی د نو جمعې ورځ ده، ډېر خوشحاله یم.
کونړ کې پر ځینو کورنیو بشری مرستې ویشل شوي.
اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کېږي او د یونیسف د لارې وړل کېږي.
راپورونه وایي په اوکراین کې روسي ځواکونه له څه باندې یوې میاشتې وروسته هم هغسې چې خبرې کېدی پرمختګ نه لري. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د لوبو له میدانه او تاندې څانګې
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. دغه هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړي وي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی. امریکا، برېټانیا، فرانسا، ناروی، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربي امارات او غابن هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوی له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې چې یوه برخه یې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی نصیب لخوا ولوستل شو راغلی.
دیونه کې یو ملیون زیاتې افغانې نجونې چمتو شوې وې چې ښوونځیو ته ولاړې سي، خو دوی په وروستیو شیبو کې ناهیلې شوې. د دوی هیلې د ښوونځیو په دروازو کې لمانځه ولاړې، هغه مهال چې دوی پوهې شوې چې په یوې خپل سرې پرېکړه کې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. دا پرېکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنوونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللی چې افغان جونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي، او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو غړو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي، د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته دی اونۍ کې یو ملیون زیات نجونو وژړل، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه شي کولی دوی نورې نهیلې کړي. په ملګرو ملتونو کې د نارو دایمي استازي مونا جوال
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره ښوونځي پرانیزي، او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیې غوښتنې په اړه مود د طالبانو نظر وپوښت، خو وایاندې ځواب را نکړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تېر شهر شنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیزي، خو په خپله ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریځ د دې پرېکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا حبت الله لخوا شوی دی.
په همدې حل کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبرې پرون لغوه کړې. واشنگټن دا پریکړه د طالبانو د هغې اقدام په وړاندې عکس العمل بللې چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته تلو منع کړې. د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه چې دوی د بدې ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمت کې هم دروغ ویلي وو. نو هر څومره چې دوی هغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري، او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی، او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړي هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه هیوادونو په اعلامیه کې څرګنده کړې چې د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د قلم لار ټولنې مشر متي الله ویسا چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د زده کړې د ودې او پراختیا لپاره هڅه کوي په مستقیم تماس کې را سره دی. ویسا صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. څه فکر کوي چې طالبان ولې جنو پر تعلیم خپل ژمنه په ورستی ورځ ماته کړه؟
ډېر مننه ټولو اوریدونکو همکارانو ته. ولا نه پوهېږم، طالبان خو تر اوسه پورې رسنۍ ته هم داسې واضح پیغام نه دی ورکړی چې مثلا موږ په همدې خاطر باندې خپله پرېکړه ماته کړه. یوازې دوی رسنۍ ته ویلي دي چې باید شرعي چاپیریال او یونیفورم د بدلون خبره ده. موږ دغه لپاره کومه طرحه نه وه جوړه کړې، او نو که چیرې دوی دا طرحه درلودی همدا بهانه وي. دا خو بهانه کېدلی نه شي، ځکه اته میاشتې په کافي وخت و. په دې وخت کې باید دوی هر څه مکمل کړي وای، او خپله د چاپیریال په اړه یا د یونیفورم په اړه، خو موږ مخکې هم اسلامي چاپیریال درلودی هم اسلامي یونیفورم درلودی. او زما په فکر سره طالبان له همدغه موضوع څخه یوازې سیاسي استفاده کوي د خپل مشروعیت لپاره، د نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره همدا بهانه کوي چې د نجونو ښوونځی به تر هغه پورې بند وي تر څو پورې چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. خو د خلکو سره، د نړیوالو سره دوی وعده کړی وړه ده. بیا په ناروې کې چې کوم کانفرانس و هلته دوی بیخي لیکلي ورکړي وو چې موږ به د نجونو ښوونځی پر 1 مارچ خلاصوو، خو خلاص یې نه کړل. نو دا یو بې باوري رامنځته سو هم د ولس تر منځ هم نړیوالو ته.
بل وسه سب نن هم کابل کې ګڼو نجونو د تعلیم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د نجونو ټول ښوونځي د پرانستل سي. څه تاثیر به وکړي دغه سي مدني حرکتونه؟
په کابل کې په 5 شنبه موږ کلملا رضاکران په ننګرهار کې راوتلي وو د ښوونځي مخته، او نن هم په کابل کې زما رضاکاران په ټولو سیمو کې راوتلي وو. او موږ غوښتنه هم له خلکو له قومي مشرانو څخه دا وه چې دا د افغانستان ولسي موضوع ده او تعلیم د افغانانو حق دی. باید موږ خپل حق په خپله واخلو او باید مدني اعتراضونه وکړو د ښوونځي مخته، د پوهنې وزارت مخته راووځو. که چیرې موږ چپ پاتې سو، طالبان دا فکر کوي چې همدا د نجونو ښوونځی د نړیوالو غوښتنه ده، خو اصلا دا د نړیوالو نه، دا د افغانانو حق دی او د افغانانو غوښتنه ده. باید موږ خپل حق خپله واخلو. زما په فکر سره همدغسې لارینونه د ولس لخوا فشار په طالبان راوستل به یو مثبته پایله ولري، او طالبان مجبور دي چې ده ولس غوښتنه ومني تر څو ښوونځی بیا د نجونو پر مخ خلاص شي.
په همدې حال کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف پلان سوي خبرې پرون لغوه کړې. دغه خبرې هم د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د دوام په عکس العمل کې لغوه سوې. دغه ډول ځوابي اقدامات به په افغانستان باندې څه تاثیرات ولري؟
افغانستان یو غریب هیواد دی. موږ د اقتصاد د هر لحاظ څخه د نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. په اوسني وخت کې افغانان یو بشری ناورین سره مخ دي. ډیر خلک بیکار شوي دي، بیا خصوصا په تعلیمي برخه کې چې هغه ښځینه ښوونکي وي هغوی پر کورونو ناست دي، یا ښځینه مامورین چې مخکې په دولت کې یا په موسساتو کې وظیفې درلودلې ناست دي. موږ د هر چا مرستو ته ضرورت لرو. دا چې په همدې خاطر چې طالبان د نجونو ښوونځي بندوي او بهرنیان پر افغانستان بندیزونه لګوي، تاوان یې ولس ته رسیږي. طالبان دا فکر کوي چې موږ هر څه لرو، یعنی دولت خو په یو حساب باندې هر څه دوی لري. دوی چې وایي چې ولس هم داسې لري، نو باید دوی د ولس د جنو شخصي او د سیاستونو قرباني نکړي او باید یو ښه سیاست وکړي، او هم دغه جنو د ښوونځي اجازه ورکړي چې نه د نړیوال خپسي او نه هم افغانان، ځکه دا غوښتنه د ټول افغانانو د پدیغه و. میاشت کې ما شل ولایتونو ته سفرونه کړی، ما د زرهاو افغانانو سره لیدلی و. دا ټول غوښتنه هم دا و چې موږ د جنو تعلیم خامخا غواړو.
ډیر مننه د قلم لار ټولنې مشر متی ولاوي سو چې د جنو پر تعلیم د محدودیتونو پر مسله خبري کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د طالبانو د حکومت یو جګپړی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره په کار ده په دغه هیواد کې د نن زراعتي محصولات او حاصلات زیات شي.
د کابل په بادامباغ کې د بسګر څلور ورځنی جشن پایل. دا جشن چې هر کال د حمل میاشتې په دویمه نیټه پیلې ده، ساکل په داسې حال کې د څلور ورځې په ځنډ پیل سو چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د دې څلور ورځنی جشن په پرانیسته کې چې د شنبې په ورځ اوسوه او د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت لوري تنظیم شوی، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو، بهرنیو ډیپلوماټانو، د ګڼو وزارتونو چارواکو او بسګرو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې که د کورنۍ تولیداتو ملاتړ او د پلور او پیر لپاره په هیواد دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې فرصت برابر سي، افغانستان به ځان بسیاي نه پلور بوزي.
یو ملک د فقر لاس نیول یا غوښتل د مرستو د کومک په دې موږ تاسې افغانستان پرمختګ نش کولای. دا به د یو میاشت او د یو دوه د پاره د یو چا هغه ضرورت په دپه شي، خو دا میاشت لپاره نش په دپه کېدلی. باید چې ژر تر ژره داسې یو حالت راولو چې دوی خپله پر ځان پکې پاشي.
عبدالغنی برادر بزګرو ته د ملاتړ ژمنه ورکړه او وی ویل چې د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې داسې یو سترې پروژې د عملي کېدو په حال کې دی چې تر نیمایي افغانستان کرنیزې ځمکې به خړوبې او د کرنې لپاره به ګڼ فرصتونه رامنځته کړي، خو د دې پروژې په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا په همدې ورځ د اوبو ملي کانفرانس په لړ کې د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال ټولو خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، او د لسګونو نوبیو بندونو د ډیزاین او جوړولو خبرې هم ورکړ. خو ښاغلی عمر لنړیوال وغوښتل چې په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
افغانستان په دې سره او د ارزښت هدف تر
د نوموړي په خبر افغانستان هر کال 9.8 میلیارد متر مکعب اوبه لري، خو یوازې 1.5% ته یې لاسرسی سته. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د اوبو ملي کانفرنس او د بزګر ملي جشن پیل کړ چې دا مهال په دغه هیواد کې د اقتصادي کړکېچ له امله ډیری افغانان له بېوزلۍ سره مخ او د نړیوالو له لوري بشري مرستو ته اړ دي. د بېوزلۍ لوړه کچه په ماشومانو کې د پراخې خوارځواکۍ لامل هم ګرځېدلې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
د بیوزلی د دوام په لړ کې په کونړ کې پر لسګونو کورنیو مرستې ویشل شوې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوي سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوې چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نرم ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته دغه مرستې ورکړل شوې دي. هرې کورنۍ ته 14,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. اصلا د اروپایي ټولنه لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کېږي او د یونیسف د لارې وړل کېږي.
هغه وایي په نور ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نرنګ څوکۍ شیګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کېږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي، خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیرش چلند کېږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ویل سوي روسي ځواکونه په اوکراین کې هغسې چې ګمان کېده پرمختګونه نه لري. بلخوا د روسیې یوه جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکراین د ختیځ نیولو ته پام وړوي. تفصیل له عصمت څاروانه.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیې پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړیوړي کولو او د ولودیمیر زیلینسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوځ د لومړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوځ جګپوري جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسي جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسي ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپله وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسي جنرال پرونی څرګندونې ښیي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبري وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپلې خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښېنشتي.
ازادي راډیو ته غوښتل په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه.
په بلخ ولایت کې د کونفو 15 پړاو سیالي 13 ورځ نه وخت پای ته ورسېدې. د کونفو فدراسیون په وی خبر پاڼه کې چې 13 ورځ نه وخت خبر کړی ویلي یا د سیالي د بلخ په قربتوب د 15 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د 3 ورځو لپاره وی چې د جمعې ورځ په مازیګر پای ته ورسېدې. د دې فدراسیون په وینا په یاد سیالیو کې د بلخ په ګډون د سمنګان، فاریاب، تخار او کابل لوبغاړو برخه اخیستې و چې غوره لوبغاړو ته مډالونه او کپونه هم ورکړل شول. دا چې په دغه لوبو کې چا تلولي خپله او څوک په ترتیب سره دوهم او دریم شول کړل څه نه دی ویل شوی، خو ویل شوی چې فاریاب ولایت د لوبو د اخلاق کپ خپل کړی. د دې لوبو مخ ورزش ته د ځوانانو هڅول او د کونفو ورزش وده خودل شوی. په غزنی ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ پیل شوی. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دغه سیالیو کې لس لوبډلې له مرکز نه ګډون لري. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ به د 5 ورځو لپاره د غزنی ولایت ورزشي امریت په جمنازیوم کې دوام ولري. د دې لوبو هدف د غزنی ولایت د والیبال ملي لوبډلې ته د غوره استعدادونو پیژندل په ګوته شوی. او نن به د هندوستان د کرکټ ستر سوداګریز لیګ یا IPL 15 پړاو پیل شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې یاد لیګ د رواني میلادي میاشتې په 26 یعنی نن شپه پیلېږي. دغه لیګ کې لس لوبډلې ګډون لري چې په یوه میاشت کې به د یو بل په وړاندې شاوخوا 500 لوبې ترسره کړي. د 2022 کال IPL کې د نورو بهرنیو لوبغاړو ترڅنګ 15 افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، رحمان الله ګربز، رحمت لکنډوال او فضل حق فاروقي هم لوبېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام نه دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخی ولایتونو څخه دی. د زیته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هواد لبیلا بیلو ولایتونو څخه د تفریح ننداری تاریخی زینو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیر سیالانان ورسی. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سکل د دغه سیالانانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی خي. دور حل په دې ریپورت کې
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. د دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپلو ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی آزادۍ راډیو ته وویل
دلته چکر باندې رالو د غزنی خواته په جبلغار بابا ته رالو دورې دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو. دلته دیګ مې کوه د خپل مرګر را سره د شاه خوسی ویني.
نن غزنی ته راغلی یو به زیارتونه موکړو. شمس بابا ته ولاړو، جمعې اولیا زیارت ته ولاړو، حکیم صاحب ته، مې مبارک ته، بهلول دانا ته ډېر خوشاله یو. بس د ملګرو سره ولاړو، ښه منظره مو وکړه، لکه دغه وکړو ځلته ناست یو. بس دیګم باندې کړی د نو جمعې ورځ ده، ډېر خوشاله یو.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په موخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي.
غزنی ته بده خاطر غلم ځنې ځنې زیارتونه دیده او کړو، تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل، تاریخي آثار هم ولیدل، او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل. زیارت هم وکړه
دلته راغلی چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت وکړو. ډېر مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپلو کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي، زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره یې هم کړې ده.
لن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سم بهلول دانه همدغه سونو زیارتونه دی غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره غلم یو ځای په زیارتو ګرځم. بیا به دیګو کاغه نه روسته بیا په اوسه زیارتو ګرځو. بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شم.
په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدہ وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خوښته او سی ډوډۍ او چای پکې وخورو. نور بل خیر سره خپل سفر کوم.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو، زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره، منظرې لپاره راغلی. غزنی ډېر ښه ځای ده. رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی، رښتیا چې ښه ځایونه لري، د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي، خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابر زیاتوالی شوی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت سوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو تر څنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې، زیارتونه او سیل ځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو، زیارتونو او سیل ځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې وروستۍ وچکالۍ د دې لامل شوې چې ډېر کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې وکني. خلک ولې د ژورو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې رپورت کې پر همدې پوښتنه تمرکز شوی.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو څو پیښې شوې دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند یې هم واخیستلې. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې وروستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وویستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لویدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي، او د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هر شپه ویره ست چې یو ماشوم ورولویږي. دا د افغانستان په جنوب کې ورزګانی ماشومان دي چې لوبي کوي. دا ناخبره ماشومان په یوه داسې سیمې کې لوبي کوي چې شاوخوا یې سرلوڅي څاګان شتون لري، او هره دقیقه د دې ویره سته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو څاګانو ته ولویږي. دا ماشومان پر داس مهال دغه سرلوڅو څاګانو تر څنګ لوبي کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر اووه زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لویدلي دي، چې یو شمېر ماشومان یې د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
هو کې چې هغه نو سړی به دغه بارانه دغه وس د یو کوچنکی چې ورولویږي دغه به نو ډېر تاوان یو که به دغه یوه ګونۍ سیمې ډېر
نور. هغه د همدې سیمې اوسېدونکي او قومي مخور دي. دی دا مني چې په سیمه کې سرلوڅي څاګانې شتون لري، او هر دقیقه دا ویره هم شته چې ماشومان ورولویږي. دی وایي دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره یې نه کوي.
ولا چې ډیر ستا وو کې باید پټی کې خلک وو
الاتې څه دی ولې خلک نه پټی؟
نو خدا دا نه پامید لکه هغه د کلات کې وکچيري و چا وزابل کې وغه مسلمان چا شنه چولې دلې
په کندار کې موس ول دا وڅو مشمان ور شو وسو
دا چا د څه سرلڅ باید ضرور هم پټی.
او تاسو ولې نه پټوي؟ تاسو د کلی د وطن د خلکو
باید پټی کې خو امر سړی نو
دلته د پټېدو الاتې سړی ولې نه پټیږي؟
دی پټیږي خو خو بیا پامید نو
یعنی خلک
توجه نه ورته کوي. هغه مال عباره په یاد سي چې کار تر کار جن تیر سي لکه هغه شنه چور ولودي.
د اورزګان ولایت یو بل قومي مخور حاجي شفیع الله وایي په سیمه کې وروستۍ وچکالي د دې لامل سوې ده چې ډېری بزګران د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې کښېنوي، خو وایي دغه څاګانې پایله نه ورکوي او وروسته بیا د نورو څاګانو د کیندلو په لټه کې وي، او دا ترې هېرې سي. او دغه راز د خلکو د اقتصاد ضعیفوالی هم دی چې د څاګانو د پټولو وس او توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلاتو له امله نه سي پټولی، او ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته، او ځینې داسې دي وچکالۍ له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خوند ډېر کښته وي، تقریبا سل متره اتیا متره برمه ووي خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې لپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي دې داسې ځي بل ځای څا وي. نو دا یو بل لامل هم کېدای شي چې دوی دې ته توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا جوړې څاګانې ولې نه پوښل کیږي او ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کیږي؟ د اورزګان ولایت یو تن مدني فعال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت په کار دا ده چې هغوی باید هغه کسانو ته سخته سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار دا ده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورس وی څاري د دغه څاګان. او بله دا هم کېدای شي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څانانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي، په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یوه عمده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نه شتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تېرې پیښې کېدل نه به په راتلونکي کې اندېښنه وای.
څاته د لویدلو ماشومانو تر ټولو بوژنوونکي پیښې لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي څاته د حیدر په نوم ماشوم لیدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمري چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته څاته د لویدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و، وی ویلی چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلې دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې مخه ونیول سي. ښاغلي عمري وویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
له اجمل ان مننه چې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. په خبرونه کې نور مسایل هم چیړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په کابل کې په لسګونو ښوونکو، زده کوونکو او د ښځو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې ګڼو ښځو چې د ښوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه. د غونجونو د ښوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندی تیره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات پسخه کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې بنسټګری رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله. هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمان وسپارله. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو 1 ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال 316 ډیر شو ډیر ماشومان وژل سوي دي. د اوکراین د څارنوالي دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې 48 ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایدن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واورئ چې افغان کرکټ بورډ په 1400 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله مسابقه کې او په یو نړیواله شلاوي سره کې ماته ورکړل.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پلیز تو پهون کې لوبغاړي کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کی پتوګا ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلی مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره به د کرکټ د تجربو او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
انشاءالله لري نه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ ته راشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتګ په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپل کړي. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمک سره پات شي زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 مریض کال کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ وایاند په اړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو کې وشکړل چې ایرلند لوبډلې ته په دریو نړیوال په مسابقو کې ماتې ورکړې. همداشان زیمبابوې ته ماتې ورکړل او له هغې وروسته افغانستان بیا له نن سره درې نړیوالې په مسابقو کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان درې واړه وګټلې. همداراز درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیوال په مسابقو کې او په یو نړیوال شلاوي زرو کې ماتې ورکړله. چې بنگلاديش خو سره ډېرې مودې په خپل کور کې ماتې وخوړه هم افغانستان ورته ورکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همداراز ورته ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماتې ورکړله. او همداراز ورته ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وې. او په دې وروستیو کې د افغانستان لس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشکله ان تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هېوادونو ته ماتې ورکړي. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخې ته ولاړو چې خوشبختانه د کومې ستونزې سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګ کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو. ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شول. او همداشان ته درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې. تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې او سرڅنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ گریډ 3 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریډ 2 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریډ 1 لوبې اوس پیل روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړي د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 30 کاله عمر لري، کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه دی او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شوله. هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. ټول لوبغاړو ډېر قابل د قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و، نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه په کوچیز بخش کې لرله. نو زه او کلنم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړای اوس 30 کلو يم، 10 کال ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچینګ بخش ته. لوبغاړي را سره ډیر خوشاله دي. کمپلین می چور کړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډیر ښه عملی کړای او ډیر انجوای کوي. نو ان شاء الله لوبغاړو ته پاره دا ډیره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې
انشاءاللہ لری نه چې دوه درې کلو کې به دا سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي زمونږ کرکټ به ډیر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډیر مخکې دي او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډیر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي 15 زونه لرو هر زون کې باید 40-50 لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي دی هغه ویک پوینټونه مثبت پوینټونه ټول را جمع شي نو هغه یو ډیر ټیکنیکلی خپ پلیئر جوړیږي فیلډینګ کې بولینګ کې بیٹنګ کې یو غټ لوبغاړی مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډیری وړې وړې نقطې دي مس انډرسټینډینګ کوي غلطیانې کوي هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي لکه یو سیټ پلیئر دی ډیر رنز یې کړي دي ډیر مشکل کنډیشن کې خخ بالونه یې ایستار کړي نو پخوا به هغه بیٹسمین په هغه وخت کې ځان اڑکاو نو اوس هغه پلیئر باید هغه دیر شنځه په سلی زبانی بدل کی سل رنز چې دی ماخام ته په ټوله میډیا کې راځي هغه پلیئر ډیر سپورٹ کیږي فیملی سپورٹ کیږي کوچ ډیر خوشحالیږي نو غټ اننگزونه ورته پکار دی او خل پلان عملی کولی نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کی نو هغه ډیر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی اے ټیم ټچ کی انډر 23 انډر 19 ټچ کی نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم د علاقو ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې به حصہ اچوئ ټول د ټیم لوبه دی اولس کسان لوبه ده څوک لس رنزه څوک شل رنزه یو ښه کیچ یو ښه رن اوټ نو ماخام کې د اینډ کې هغه لوبډله بریالی کیږي نو ډیر انجوئے کوم کوچنګ دا بخش ډیر سره خوشاله یم انشاءالله ایز اے فائټر یم ما و کرکټ کې آخري بال پورې فائټ کو او مقابله به مې مخالف لوبډن دا هغه ډیر زیات اینڈ کې ډیر ښه رزلټ راتلو نو دوی سره مې انشاءالله همداسې فائټینګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي اصول دي هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کی او هغه ټولې نقطې ته وځي نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې دی او اوس هم لجمن سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس یې نوم بدل شي د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافي سټډیوم نوم بدل کړي شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافي نوم کې خود شوی وو په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اسپین کرکن فو نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی هغه ویلي چې یو شمېر مالی بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یې یو شرکت د امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي ښاغلي راجا د دغه شرکت نوم یوګاف خودلی دی نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافي لوبغالي نوم نه بدلوي بلکې په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغالو نومونه بدلېږي د اسپین راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغالی په 1950 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغالی و په 1940 کې معمر القذافي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې وای ویل چې دا د پاکستان حق ته چې اټومي وسله ولري هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره لدې څرګندونو وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړي د هغه په نوم نوماوه البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه شته معمر القذافي چې شاوخوا 40 کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د دې لوبغاړي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې خو هغه وخت یې انګېزه سیاسي بلل کېده
و امریدل چې په پاکستان کې د قذافي کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه هم پاتره شيږي تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې تختن سپارم هر چټ چیاست روز او خوشاله بنې دی اوسې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وې مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خپریږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې اړه خبرې وې چې دا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي،
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا،
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي.
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي؟ په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نه سته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه راسره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې راسره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکي ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کېږي، خو هغه تنکي ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید وي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستنیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکۍ ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سہولیات برابرۍ چکر ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیزپام ګولې او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکۍ ځواني کې لزان د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میخی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښیمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کور مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی وو؟
وو ما په دې شان کټوله شایان نه پرتی دي، بلته ډاکټران ټول ویل وای دا کار دې سره سوي، بس کار ما وویشتل.
ولې نه تلې ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وویشته؟
بس خو ځوان دی، بس هغه چې پېښه سو اوس خو پښیمانی کول دا کار مې وکړ.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پرې ونه ول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډېره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسی استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بلاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول یې مخنیوی کیدی شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عملونو ته یې وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کېږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بلا مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورنو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له همغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.